برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. اما حالا در این مجمع خبری با سالی محمد سالی باشید.
ډیر مننه کوردن اوریدونکو ته از مل خواسلام د ازادي رادیو د دې خبرونې خبری برخه ډیر شتخه ده. په راپورونه کې ورته چې د کرنی وزارت کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو او انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له حمیدې هارون عثمان خبر نوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تکاندید محمد یعقوب حیدری په غلست کې شامل دی چې د نړیوالو پولیسو لخوا تر جدي تعقیب لاندې دی. د افغانستان ولسی جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې او تحقیق په اړه کار پیلوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پام کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر او دغه امریکایي سیال د پنجشنبه په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف لغړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت تکاندید په هغه لست کې شامل ده چې د نړیوالو پولیسو لخوا تر جدي تعقیب لاندې دی. د انټرپول د انټرنټ پاڼې د معلوماتو له مخې محمد یعقوب حیدری په 2003 میلادي کال کې په استونیا کې د لوی کچې مالي د نه ورکولو له کبله د هغه هیواد د چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دی. د افغانستان د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي پرون ویلي چې د ولسمشر دفتر د دې فهرست په اړه معلومات نه لري او اوس به د موضوع په اړه پلټنې وکړي. حیدری د انټرپول په هغه نوملړ کې چې د خپل نوم د انټرپول په نوملړ کې د خپل نوم موجودیت مني، خو په خپل بېګناهۍ ټینګار کوي. د افغانستان ولسی جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې او تحقیق په اړه کار پیلوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د دینی چارو پوهنې لوړو زده کړو نړیوالو اړیکو کمیسیونونه به د 15 کاندید وزیرانو په اړه ارزونې وکړي. هغه وایي د کاندید وزیرانو د کاندیدانو سوابق او تحصیلي اسنادو او د دوګونې تابعیت مسلې او همداراز جرمي دوسیې کول لري ارزول کیږي. د افغانستان ملي وحدت حکومت تر نږدې 3.5 میاشتو وروسته نوې کابینه معرفي کړه او ټاکل شوې د سې شنبه په ورځ ولسي جرګې ته وروپیژندل شي. د افغانستان امنیتي چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسان په پیښور کې پر یو ښوونځي د برید په تړاو نیولی دي. افغان چارواکو د شنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبری اژانس ته ویلي چې دغه 15 کسان په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې وروسته لاغه ونیول شول چې اسلام آباد په اړه معلومات کابل ته ورکړي. افغان چارواکي وایي له دغو مشکوکو کسانو څخه یو هم افغان نه دی. د پاکستان تحریک طالبان د دې برید مسؤلیت منلی و او ویلي و چې په دې ډول په شمالي وزیرستان د پاکستان د پوز لوري د عملیاتو غاچ اخیستې ده. د پاکستان استخبارات ویلي چې پر خوانزي ټول وطن ابدیت کوونکی بهرنیات باو چې په هغه ورځ د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا او اجل شو. د دسمبر په 14مه د پیښور پر هغه خوانزي چې د پاکستان د پوزي چارواکو ماشومان په کې زده کړه کوله او کسانو ډلې ځامله وکړه چې تر 1500 ډیر کسان پکې او اجل شو. د قربانیانو ډیری ماشومان و. پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. په پام کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون او د امریکایي سیال جنګکیری د پنجشنبه په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف لغړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. چارواکو پرون ویل چې په دې ورځنۍ کتنه کې به د عرب هیوادونو په ګډون د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. هامون ډیلی ټلګراف ورځپاڼې ته وویل دغه غونډه به یو مهم فرصت وي څو د اسلامي دولت په نامه ډلې د زهرجنې ایدیالوژۍ د مخنیوي لپاره تر اوسه د شویو ګډو هڅو پرمختګ و ارزول شي. د دې غونډې اعلان په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په واشنگټن کې سره وکتل. د دونیسک د هوایي ډګر د کنټرول په تړاو د اوکراین د پوځ او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورې هم سختې شوې. د ورځې په اوږدو کې چاودنې او د درنو اسلو ډزې وشوې او لږ تر لږه شپږ نور کسان ووژل شوه. کیف د شنبه په ورځ په بیړه د جګړې لومړۍ کرښې ته چې له واورو هم ډکه وه بیړنۍ مرستې ورسولې، سره له دې چې بلتون غوښتونکي وایي ټول هوایي ډګرونه یې نیولي دي. ټول هوایي ډګر یې نیولی دی، خو حکومتي ځواکونه وایي دوی په دغه ځای کې له خپلو موازیو دفاع کوله. حکومت حکومتی ځواکونه د غرض د تیر نه میاشته جګړې په اوږدو کې د دوی پر موازی او حمله د هوانونو تر ټولو سخت برید بللی دی. د دواړو لورو ترمن د سپتمبر د اوربند سره سره په دې وروستیو کې د دونسک په هوایي ډګر کې جګړې تودې شوې دي. په دې سره په مینسک کې د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅې هم ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جنوري په شپاړسمه اعلان کړی و چې راتلونکې اونۍ به د اوکراین د بحران په اړه بحث وکړي. دا به د دې شورا ویشتمه غونډه وي چې د دې جګړې په اړه کېږي. د اوکراین په جګړه کې چې له اپریل څخه پیل شوې څه باندې 4,500 کسان وژل شوي دي. د نړیوال جنایي محکمې څارنوالان وایي د هغو احتمالي جنګي جرایمو په اړه یې پلټنې پیل کړي چې ښایي د فلسطین په خاوره کې شوي وي. دا هغه اقدام ده چې په نتیجه کې به اسرائیل یا فلسطین تورن وګڼل شي. د دې محکمې یوې څارنوالې فاتو بنسودا د جنوري په شپاړسمه ویلي و چې دا به په دې اړه په بشپړه خپلواکۍ او بېطرفۍ سره پلټنې کوي. د فلسطین حکومت د نړیوال جنایي محکمې دا قضایي صلاحیت په رسمیت پیژندلی دی. د فلسطین د آزادي غوښتنې سازمان د اجرایي کمیټې غړي انان اشراوي د شنبه په ورځ په رام الله کې د نړیوال جنایي محکمې د دې خبرې په غبرګون کې د رویټرز خبري اجانس ته وویل
We believe this is a very important step.
هغوی مونږ باور لرو چې دا یو مهم ګام دی که څه هم ملایم دی. دا ځکه چې اسرائیل له خپل موجودیت راهیسې په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له حساب ورکولو سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول د فلسطین د حقونو او د نړیوالو قوانینو د پرله پسې سرغړونو له کبله له قانوني او قضایي حساب ورکولو سره مخ دی. فلسطینی چارواکو د روان میاشتې په سر کې له دې محکمې غوښتي و چې د دوی په خاوره کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. دغه چارواکي وایي له جون میاشتې راهیسې چې اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړ ښایي جنګي جرایم پکې شوي وي. اسرائیل چې د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب نه لري په حق کې د دې محکمې اعلان غندلی او هغه یې خندوونکی بللی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اویګو درلی برمن ویلي دا پلټنې د اسرائیل ضد مفکورو لخوا له سیاسي پارونې پرته بل څه نه دي او هغه دا سیاست بللی چې وایي له وحشت څخه د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو حق تر پښو لاندې کوي. متحده ایالاتو هم له اسرائیلو سره یو ځای د نړیوال جنایي محکمې د دې پریکړې غندنه کړې ده. او وروسته خبر ده چې د یمن د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دوه فرانسوي اتباعی له القاعده سره د اړیکو لرلو په تور په منځني ختیځ کې نیولي دي. جنرال محمد الاحمدي د شنبه په ورځ ویلي چې دا دوه فرانسوي وګړي په 13 ساعتونو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته له هغې نیول شوي چې د القاعده شبکې یمن څانګې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر د برید مسؤلیت منلی و. ویل کېږي په فرانسې کې دوه ورونو سعید او شریف کواشي چې د پاریس په برید تورن و په یمن کې د القاعده شبکې روزنه لیدلې وه. احمدي ویلي اوسمهال په یمن کې له 11 بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 1000 کسان دي چې له القاعده سره تړاو لري. واشنګټن د القاعده شبکې د یمن څانګه تر ټولو خطرناکه ګڼي او په هغه ځای کې د القاعدې د مشرانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو جګړه کوي. دا تر دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کرنې وزارت کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول یا نړیوال پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دي. د لویدیځو ولایتونو استازي شکایت کوي چې په نوې کابینه کې دوی ته کمه ونډه ورکول شوې. په کونړ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره
د سلوېخ مخالفین وژل شوي دي.
راپورونه وایي فرا ولایت ځینې عربان د بیا رغونې د کارونو په پلمه ورغلي خو هلته قیمتي مرغان ښکار کوي.
غیر قانوني کار دا څه شي سرمایه ټول دی وړي خارج.
مایکروفون ستاسو پروگرام کې چې اتنیم بجې پیلېږي پر دې خبره کوي چې آیا اوسنۍ کابینه چې تر دومره انتظار وروسته معرفي سو د خلکو غوښتنې پوره کولای شي. د افغانستان د کرنې وزارت کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. پر د تور پورې سوي چې په استونیا کې د مالیې له ورکولو ډډه کړې ده. په خپله حیدری هم مني چې نوم یې په دې لیست کې شامل دی خو پر خپله بېګناهۍ ټینګار کوي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت نومان محمد یعقوب حیدری په استونیا کې د مالیه د نور کول لکبل تورن دی او له همدې کبل د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې دی. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول پر انټرنیټ پانی د شغلی حیدری عکس حمله کول سوې خو په دې برخه کې ډیر معلومات نه دی ورکړل سوی. د رویټرز خبری اژانس ته معلومات لمخې شغلی حیدری په دې لیست کې د خپل نوم خپرېدل تاییدوي خو پر خپل بیګناهی ټینګار کوي. د راپورونو لمخې نوموړي ویلي چې یو وخت د صادراتو او وارداتو د هغه شرکت مشري کوله چې په روسیه او ختیځ اروپا کې فعالیت درلود. محمد یعقوب حیدری د ولسمشر اشرف غنی له لوري د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت نومول سوی دی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی د رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې د انټرپول د فهرست په اړه به خبري شولې او وايي په دې اړه تحقیق وکړي. په همدې حال کې په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار صدیق فضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې هم د افغانستان پارلمان او هم نورې اړوند ادارې باید دا موضوع تعقیب کړي.
آقای محمد یعقوب حیدری از طرف تیم
دی ویل دی کبل چې شغلی محمد یعقوب حیدری د تحول او تداوم ټیم لخوا د وزیر په توګه نومول سوی. نو شای چې د ولسمشر اشرف غنی ټیم په دې اړه لازم تحقیقات وکړي، خو اوس چې دا موضوع پر رسنیو کې مطرح شوی او اسناد هم لاسته راغلي دي، نو باید هم د افغانستان پارلمان او هم نورې اړوندې ادارې په دې اړه پلټنې وکړي. موږ لا هم وخت لرو.
ما فرصت داریم.
د ولسمشر د لوري تر مراسمو نږدې درې نیمې میاشتې وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت 15 وزارتونو ته نوماندان معرفي کړل. په دې 15 کسانو کې 14 د ولسمشر او 12 د اجرایي رئیس لخوا معرفي سو. ټاکل شوی دغه وزیران د سیشن بی پورس په رسمي ډول د افغانستان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي سي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دینی چارو پوهنې لوړ زده کړو او هم د نړیوال چارو کمیسیونونه به نن د کاندید وزیرانو د سوابقو درسونې کار پیل کړي. عرفان وایي کچېرې د دغو کسانو په اړه کومې جرمي قضیې موجودې وي، ولسی جرګه به موضوع د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. دا وی کچیر دا خبره رښتیا وي، د ولسی جرګې لپاره د اندیشنې وړ خبره ده. موږ د کاندیدانو په اړه تحقیق او پلټنې کوو او هڅه کوو چې شو کسانو ته رای ورکړو. کچیر نوماندان داسې کسان وي چې د افغانستان خلک او عدلي او قضایي ادارې په اړه پوښتنې ولري، دغه راز که دوهم تابعیت ولري، نو فکر کوم په دې صورت کې به یې موږ جدن رد کړو. شغله عرفان وایي کچیر یو کاندید وزیر د باور رای ونخلي، مسولیت د ولسمشر او اجرایي رئیس په غاړه دی. ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې اداري فساد به په خپله اداره کې له منځه وړي او د کابینې وزیران به د روابطو نه بلکې د ضوابطو پر اساس ټاکي. محمد یعقوب حیدری چې د ولسمشر غنی له لوري د افغانستان د کرنې وزارت نوماند دی، ویل کېږي د پیداګوژي په برخه کې ماسټري لري.
ومردل چې د افغانستان د کرنې وزارت د کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. پر د ملي درغلیو تور پورې دی. دا په اصل کې د چې ټاکل شوی کاندید وزیران د سه شمې پر ورځ ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي سي. ولسی جرګه نن د دغو کاندیدانو د سوابقو څېړنه پیلوي. په ولسی جرګه کې د لویدیځو ولایتونو استازي وایي چې په نوې کابینه کې د دې حوزې لپاره کمه ونډه ورکول سوې ده. دغو وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ولسمشر سره یې دغه موضوع شریکه کړې او هغه ژمنه کړې چې دغه موضوع به په پام کې نیسي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
کله د مخکې افغانانو د کابینې په ژر اعلان ټینګار کوو، اوس یې د جوړښت په اړه شکایتونه مطرح کوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیځې حوزې د ولایتونو استازي وایي بې له شکه د دې حوزې حضور په کابینه کې کمرنګ دی او باید چې دا موضوع جدن په پام کې ونیول شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د هرات د خلکو وکیل صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشر ژمنه کړې چې د لویدیځې حوزې حضور ته پام کوي، خو دوی ته تر هغو د منلو نه ده چې دا خبره په عمل کې نوي ثابته شوي.
جمهور رئیس ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به کابینې او نظام کې د لویدیځې حوزې حضور ښکاره سي. اندېښنې موجودې دي، بېله شکه موجودې دي، په دې دلیل چې یو خبرې او ژمنې دي او بل د پروګرامونو عملي کېدل دي چې موږ یې په نن او سبا کې په تمه یو. بېله شکه ټول انتقاد درلود چې دا حوزه په منصفانه او دقیق توګه په کابینې او نظام کې حضور نه لري.
ښاغلی سلجوقي وویل د ولسمشر په غوښتنه د لویدیځې حوزې ټولو وکیلانو ومنله چې د کابینې نوی غړو ته د رای په ورکولو کې برخه اخلي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې که څه هم چې نا امنۍ ډېرې وي، خو خلکو یې په پراخ ګډون سره دواړو کاندیدانو ته په اول او دویم وار انتخاباتو کې ډېرې رایې ورکړي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د غور استازي روخیه نایل وایي دا سمه خبره ده چې ټول ولایتونه په کابینه کې وزیران نشي لرلی، خو د دغو ولایتونو حضور ته باید په نظام او نورو پوسټونو کې د پام وړ توجه وشي.
دا هم یو خیالي خبره ده چې له هر ولایت ته یو وزیر ولرو منطقي خبره نه ده، په دې دلیل چې ډېرې ستونزې موجودې دي. 25 وزارتونه دي او 34 ولایتونه، خو موږ په دې هم اکتفا نه کوو. نه وایو چې دا غیر ممکنه ده. زموږ د خلکو سهم او حق باید په بل ډول ورکړل شي. موږ کادرونه لرو.
د افغانستان د نوې کابینې لپاره 25 نومان وزیران چې درې ښځې هم پکې شاملې دي، تیره دوشنبه اعلان شول چې مثبت او منفي غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د ځینو سیمو اوسیدونکو او مشرانو په نوې کابینه کې د خپل حضور د کمرنګتوب خبرې راوېستلې چې تر ټولو ډېر شکایتونه له لویدیځې حوزې مطرح شول. اخو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې جمهور رئیس غنی د لویدیځې حوزې له وکیلانو سره خبرې کړې دي. که څه هم ښاغلي سالارزی د دغو خبرو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې ولسمشر د کابینې د جوړښت په اړه د دغو وکیلانو ستونزې واورېدې.
د غرب او زیدو وکیلانو څخه چې کومه ناسته ترسره شوې وه، په دې کې جمهور رئیس د هغو هغه ستونزو ته غوږ ونیوه چې او هغه مشورو ته چې هغو د نوې کابینې په اړه درلودې، او ده په خوا کې دولت په څه ډول کولی شي راتلونکي 15 کاله اغېزمنه توګه باندې د غرب او زی خلکو ته په ښه توګه خدمت دغه مسایل په عمومي ډول.
د تازه معلوماتو له مخې تمه ده د ولسي جرګې غړي په همدې اونۍ کې نویو کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي، خو معلومه نه ده چې له دې ستونزو سره سره به څو کاندید وزیران د باور رایه خپله کړي. یو شمېر کارپوهان وایي دې ته په پام چې کابینه له ډېرو ستونزو او ناندریو وروسته اعلان شوه، د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا شوې ژمنې هم تر ډېره پکې نه دي مراد شوي. د دوو کارپوهانو په خبره د نوې کابینې لست ته په کتو داسې ښکاري چې قومي او ژبنی ترکیب په پام کې نیول شوی، او د همدې لپاره هم د لویدیځې حوزې وکیلانو او خلکو په دې اړه خپل شکایتونه مطرح کړي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چرواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اوري.
په ختیځ کې د ملي اردو مسؤلین او دولتي چارواکي وایي چې د دانګام په دوه ورځنۍ پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد نعمان حاتفي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې تر ماښامۍ په دانګام ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
مخالفین وژل شوي دي، کارکوټ او خروپتی چې بل دي مخالفینو مقاومت موجودانی وي ټول دي مخالفین دي څونه تسته شوي دي.
هاتفي وای په دوه ورځنۍ پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو دوه تنه سرتیري وژل شوي او اته نور ټپین شوي دي. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله بیا وای چې کوم ځینه افغان ځواکون نیولي هغه به ساتي او د نور پرمختګ هڅه هم کوي.
پولیس ملی دی، پولیس محلی هم جذبی کی نور خطا چر ته پراته دی، هغه ان شاء الله تعالی دغه مسولیت په غاړه خلو، خصوصا د څلور مهمه پوسټه چي دي چې مخکې ما ذکر وکړ، زمان باندې د ایوب باندې د کارکوټ سر دی د کانتو سر دی، ان شاء الله تعالی دغه بس من کتات پراته.
طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالی گلی ټلیفوني پیغام کې دا وکړي چې په مخامخ نخټو او د مینونو په چولو کې غنو دولتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړول او په سیمه کې ملګری اوس هم مقاومت کوي.
ومردل چې په کونړ کې چرواکي وایي په دوه ورځنیو پوځي عملیاتو کې تر 34 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده او ګڼې سیمې له دوی څخه بیرته نیولې دي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ نیسئ، تر 8:30 بجو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي. په دې پروګرام کې پر دې موضوع بحث کوو چې آیا اوسنۍ کابینه چې ټاکل شوې ده د خلکو غوښتنې پوره کولی شي او په بشپړه توګه مسلکي ده، او که څنګه. پرې اړه تاسې کولی شئ چې هغه شیبه پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د دغې کابینې پاره تفسیری وکړي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې افغان چارواکو 15 تنه د پېښور پر شوونځي په حمله کې د لاس لودو په تور نیولې دي. دریو افغان چارواکو چې نه غوښتل نومونه یې څرګند سي پرون د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دا کسان له پاکستان سره پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې نیول شوي دي. د دسمبر په 14مه په پېښور کې پر یو شوونځي په حمله کې تر 1300 زیات زده کوونکي ووژل شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د فاکس نیوز بیا د امریکا لخوا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د سرمفتش د دفتر سیګار پر هغه رپورټ تبصره کړې چې وایي د امریکایانو د مالیې 15 لک ډالر په افغانستان کې پر داسې کمزورو ودانیو ځای شوي چې تر جوړېدو 4 میاشتې وروسته نړېدلي دي. د امریکا د دې ادارې مشر جان سوپکو فاکس نیوز ته ویلي چې د دغو ودانیو پروژو تر دې حده ناکام کار کړی چې د امریکایانو او د امریکا د حکومت د شرمندګۍ سبب سوي دي. جان سوپکو خبرداری ورکړی چې که د امریکا فدرالي ادارې او د لاسې پروژو نږدې څارنه ونه کړي په افغانستان کې به د امریکایانو د پیسو د ضایع کېدو بهیر جاري پاتې شي. فاکس نیوز ویلي چې دا ودانۍ د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوې وې، خو هغه شرکت چې د دې ودانیو قرارداد ورکړ سوی و په معیاره کار کړی او په ډېر ټیټ کیفیت مواد یې کارولي دي. د فاکس نیوز په وینا دا ودانۍ دومره خرابې جوړې شوې چې دیوالونه یې اوبه جذبوي او نړیږي. دا فاکس نیوز په حواله د جان سوپکو ادارې وړاندیز کړی چې دغو ودانیو د مصرف لپاره ضایع شوي پیسې باید بیرته واخیستل شي او هغه چارواکي چې د دې ودانیو د کار څارنه یې کوله باید له جدي اقدام سره مخامخ شي.
په افغانستان کې د سهار 8:21 دی. په ننګرهار کې پلسګونو ژورنالیستانو د هغه خبریال د وژنې په غبرګون کې اعتراض یا غونډه وکړه چې وړمه شپه په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وویشتل سو. شاه محمود شینواری له جلال آباد نه دغه رپورټ را لېږلی.
په ننګرهار کې په لسګونو ژورنالیستان د وژل شوي خبریال عقیل وقار د وژنې په غبرګون کې د شمې په ورځ له غرمې وروسته د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوي وو او د دې پیښې د غندنې تر څنګ یې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو او خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وویل چې دغه پیښه د بیان د ازادۍ پر وړاندې ستر ګواښ دی.
که هر څوک وي، هر ډله کې وي، هر وسلواله ګرو وي، لاغوی نه مغوښتنه داره چې د انساني بشري خواخوږۍ همدردۍ او همدارنګه د ازادۍ او د بیان د خپلواکۍ د بیان د ازادۍ قانون ته د ژمنتیا او درنښت په خاطر دی یو ځل دغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی دی د خپل عمل په سزا ورسئ چې هغوی هم دا وښایي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو. که چېرته ونه رسئ نو زموږ غوښتنه او هیله له ټولو ژورنالیستانو او ژورنالیستیکو ټولنو نه دا ده چې د څو ورځو لپاره د دواړو خواوو خبرونه چې دي هغه نور خپاره نه کی.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې مشر استاد ببرک میاخیل د دې خبریال وژنه د بشریت او اسلامیت خلاف عمل وباله. نوموړي د دې پیښې د غندنې تر څنګ وویل که څه هم دا ډول پیښې پر خبریالانو منفي اغېز غورځوي خو په خبره یې هیڅ خبریال به د دا ډول پیښو په ترسره کېدو سره له خپلې حق مبارزې څخه په شا نه شي.
د ژورنالیزم غږ به هیڅ وخت غلی نه شي، ژورنالیستان به هیڅ وخت غلی نه شي. دوی به تل د حق په مبارزه بوخت وي، دوی به د حق لپاره مبارزه کوي، دا مبارزه به نه سړیږي او لا به تودیږي.
خپلواک ژورنالیست محمد آصف شینواری بیا وایي له ښکېلو خواوو څخه دا تمه نه ده پاتې چې د وژل شوو ژورنالیستانو عاملینو ته سزا ورکړي. نوموړی وایي ژورنالیستان تل هڅه کوي د ولسونو غږ پورته کړي او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو په خاطر مبارزه کوي. ده پر ولس غږ وکړ چې دوی باید د ژورنالیستانو ملاتړ او ساتنه وکړي.
زلمړی د خپل ولس نه غواړم چې ژورنالیست دیو قلم سره د دی ولس سونزو ترجمان دی، د دوی په چوپړ کې د دوی سونز را برسره کوي. لکه تر لګه مو د ولس نه هیله داله چې د خپل دغه ترجمانانو ساتنه وکړي، ملاتړ وکړي، خواخوږي ورسره وکړي.
خبریال عقیل وقار په خاله یوې محلي رادیو سره د ولس او چارواکي تر نامه لاندې خبرونه مخکې وړله او اوس یې د ټولنیزې پرمختیا او حقوقي مرستې ادارې سره د تحقیقي رپورټونو په برخه کې کار کاوه چې وړمه شپه د بټیکوټ ولسوالۍ لوړتې په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا هغه مهال ووژل شو چې نوموړی خپلوانو کره د واده په خادۍ کې د ګډون په موخه تللی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو پر همدغه څپو اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 23 دقیقې سوې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې یوې سرچینې د نوم د نه ښولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر عرب فراه ولایت ته ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول د قیمتي مرغانو ښکار کوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس هم دغه مسله تاییدوي. قسیم سولمل په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې ده.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه سرچینه وایي چې د قطر له هیواد څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شی خمسته د فراه د بکوا او لاشجوین سیمې مربوط خوسپا سیمې کې کمپونه جوړ کړي او دغه ته نایاب مرغان ښکاروي. دغه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط دغه راس ازادي لرته ویل چې دغه ډله تیر کال هم د ښکار لپاره د افغانستان فراه، هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلې وه. سرچینه زیاتوي د افغانستان له یو شمېر سیمو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد په سرحدي سیمو کې د سیمه ییزو چارواکو په ملاتړ د دغه ډول افرادو شتون زیات سوی او افغان پولیس او اردو هم امنیت نیولی دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقق وایي تر اوسه په فراه ولایت کې د عربو ښکار کوونکو په اړه ورته راپورونه نه دي رسېدلي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی چې هیڅوک په افغانستان کې د ښکار حق نه لري او له دولتي مسؤلینو سیمه ییزو اوسیدونکو وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
ما دو پیام دارم، یک پیام برای مسئولین دولت دارم، از اونا خواهش می اسم نه
ز دو پیغامونه لرم. لومړی له دولتي مسئولینو څخه دی و همکار په توګه غواړم چې د غیر قانوني او داسې کار زمينه برابر نه کړي چې مونږی پاړه بشپړ معلومات نه لرو. دوهم دا چې دا ډول فرصت طلبو کسانو ته چې غواړي له دې لارې پیسې ترلاسه کړي د کار او فعالیت زمينه رامنځته نه کړي.
شغل مدقیق دغه راز ویل چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځناورو او ښکار د قانون مسوده برابر کړي او د محل د عدلیې په وزارت کې ده. د شغل مدقیق په باور د دې قانون په تصویب توشیح او عملي کېدو سره به په افغانستان کې د غیر قانوني ښکار مخه په بشپړه توګه ونیول سي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دا مني چې یو شمېر عربان د جماعت او کلینیک د جوړېدو په بهانه دغه ولایت ته راغلي او د مشمرخ په نامه یو ډول مارغه ښکاروي. شغلې بختور وایي چې په دې اړه په وار وار خپل آواز پورته کړی خو په خبره اوس نو باید افغان ولسمشر په دې اړه اقدام وکړي.
دا په خپل ولسمشر پورې اړه لري. د خلکو له ادرسه مو په وار وار په دې اړه خبرې کړي. همدانن مو هم رسمن څارنوالۍ ته مکتوب واستوو څو له والي او هغو موساتو څخه چې دغه عربان یې راوستلي وضاحت واخیستل شي او تر کومه چې زموږ دنده وه موږ خپل آواز پورته کړی.
په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عربان د نادر مرغانو ښکار کوي خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي سته چې ساتنې ته اړتیا لري. دا اداره وایي په افغانستان کې یو شمېر ژوي لکه مشمرغ او مارکوپولو د له منځه تلو په حال کې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې افغان حکومت باید د نادر مرغانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
زمانو مزدور رحمان دی اسلام خو زمونږ د دې چې د زمونږ د افغانستان آینده ده او باید د افغانستان سرمایه د افغانستان کې باید استعمال شي او د دې نه باید نور ملکونه استفاده ونه کړي. زمونږ حکومت باید د دې جلوګیرو کې خصوصا امنیتي ځواکونه باید د دې جلوګیرو کې څوک چې بهرني راځي دا غیر مخنیوي باید وکړي.
زه په دې حق لمن یم چې دا باید ونه شي. دې مخه باید امنیتي ځواکونه ونه شي.
غیر قانوني کار ده او څه شي سرمایه ټول د دې خارج
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سرچینه هم درځوي چې کچېره حکومت چې چارواکي عربانو ته په هیواد کې د ښکار اجازه ورکوي باید د پاکستان او نورو هیوادونو په څیر له هغو څخه پیسې ترلاسه کړي او د دولت خزانه ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د منی چې یو شمېر عربان د یو لوی جماعت او پارک د جوړېدو په هدف فراه ولایت تللې دي. د دې وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش وایي چې پولیس د دغه کسانو د امنیت ټینګښت ته ګمارل سوي او کچېرې داسې شواهد ترلاسه کړي چې دوی د ښکار لپاره فراه ولایت ته تللي وي نو امنیتي ځواکونه به یې مخنیوی وکړي. ښاغلي دانش همدارنګه وویل کله چې په دې اړه ورته راپورونه ورسېدل نو دوی د امنیت قمندانۍ، لوی څارنوالۍ او نورو ادارو څخه جوړې پلاوی فراه ته د څېړنې لپاره ولېږه.
که داسې موارد وي چې دوی د ښکار پلان ولري او یادا چې په همدې هدف راغلي وي نو البته چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅوک د ښکار حق نه لري. امنیتي ځواکونه به یې مخه ونیسي او زه فکر کوم چې باید انتظار وباسو څو د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د خپلو څېړنو نتیجې زموږ سره شریک کړي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره دوی راته ځواب را نه کړ. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبیعي منابعو څخه شمېرل کېږي، او که افغان حکومت ورته جدي پاملرنه ونه کړي او یې نه ساتي، نو د هېواد دغه ملي شتمني به په بشپړه توګه له منځه ولاړه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په فرا ولایت ته د بیا رغونې او نورو کارونو په پلمه تللي عربان په دې تورن سوي چې هلته په خپل سري ډول د قیمتي او نادرو مرغانو ښکار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه مسله څېړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالسمد له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د دانګام جنگ لکه د سنگین جنگ داسې دی، په سنگین کې هر ورځ جنگ روان وي خو مخنیوی نه کیږي. عبدالولی نیکمل لیکلي خدای دې وکړي چې نوی کابینه ته وړ کسان انتخاب شي. مسعود د زابل له شجول وسولې څخه لیکلي د افغانستان سیاستوال دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ژمن سي. یو ځل خو د کابینه ځنډ خلک ستړي کړل، اوس د ولایتونو پر سر هم لانجې روانې دي. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي چې په دې ولایت کې د اداري فساد مخنیوي وسی. زړګي له کندهار څخه لیکلي د وزیرانو ماستري موږ څه کوو چې په زړه کې د هیواد اولس د خدمت ماستري نه وي. اختر محمد خروټي له پکتیکا څخه لیکلي د ولسي جرګې غړي له وکیلانو نه مې غوښتنه ده چې د رای په ورکولو کې له دقت څخه کار واخلي. او بي ساپي لیکلي د ډاکټر صاحبانو حکومتداري سره په افغانستان کې ډېره وچکالي راغلي او د کونړ سیند هم وچ سوی دی، مځکې مو هم وچ دي او باران هم نشته. اته نیمه بجې سویل حمیدې هارون عثمان نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری په هغه لست کې شامل دی چې د نړیوالو پولیسو لخوا تدیدی تعقیب لاندې دی. د انټرپول د انټرنټ پاڼې د معلوماتو له مخې حیدری په 2003 میلادي کال کې په استونیا کې د لوی کچې مالی د نوار کولو لقباله د هغه هیواد د چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دی. د افغانستان ولسی جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې کار پیلوي. د افغانستان امنیتي چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسان په پیښور کې پر یو خوانځي د بریټ پټاډاو نیولې دي. افغان چارواکي وایي له دغه مشکوکو کسانو څخه یو هم افغان نه دی. د پاکستان استخبارات ویلي و چې پر خوانځي ټول وطن بریټ کوونکي بهراني اتباع و چې په غوړز د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. په پام کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند او د هغه امریکایي سیال جنکيري د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف لغړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگيږي. د دونیسک د وای دغه د کنټرول په تړاو د اوکراین د پوځ او روسي په لاوه بلتون غوښتون کې ترمن جګړې پرون نور هم سخت شوې. د ورځې په اوږدو کې 14 او د درنو وسلو ډزې وشوې او لږ تر لږه شپږ نور کسان وژل شو. د نړیوال جنایي محکمې څارنوالان وایي دغه احتمالي جنگي جرایمو په اړه پلټنې پیل کړي چې ښایي د فلسطین په خاوره کې شوي وي. او د یمن د ملي امنیت د ادارې مشر وایي دوه فرانسوي اتباع له القاعدې سره د اړیکو لرلو په تور په منځني ختیځ کې نیولې دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. او اوس مایکروفون ستاسو پروګرام په دې پروګرام کې پر دې خبره کوي چې آیا اوسنۍ کابینه مسلکي او په ټول پوره ده؟
بله، خوش آمدید میگیم شما را به برنامه حاضر. من جاوید نعیمی و سالی محمد سالی همکارم با شما هستیم تا ساعت 9:30 در این برنامه. حکومت افغانستان هفته گذشته کابینه را معرفی کرد. 25 نامزد وزیر و همچنان نامزدان ریاست های عمومی امنیت ملی و دی افغانستان بانک در فهرست کابینه اعلان شدند. ولسی جرگه افغانستان قرار است از امروز کار خود را در مورد تحقیق و بررسی سوابق نامزد وزیران آغاز کند. شمار زیاد از افغان ها و اعضای ولسی جرگه افغانستان که از مردم نمایندگی می کنند از اعلان کابینه جدید استقبال کردند، اما برخی انتقادهای هم در مورد این کابینه مطرح شدند. به باور شما آیا کابینه مسلکی است و از تمام افغان ها نمایندگی می کنم؟ آیا شایسته سالاری و تخصص به صورت کامل در نظر گرفته شده؟ همیست موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. میتونین برای ما زنگ بزنین و همچنان پیام های کوتاه بفرستین از طریق تلفن های خود به شماره 818. لطفاً نام و محلتان را بنویسین و پیام هایتان را واضح به پشتو دری برای ما فرستاده میتونین.
بله، تاسی کولی سی چی دغه شی به افغانستان کې زموج دوش میرو چې دغه شیبه فعال دي زنګ را وهي یو شمیره مو ده 0 و 7 8 2 2 و 5 5 بل شمیره مو ده 0 و 9 2 3 5 4 دغه راس کولای سي چې د افغان میسیم شبکې په مرسته اسمسونه را واستوي دغه شیبه به تاسو ته لولو. افغان ولس د نوې کابینې اعلان ته میاشتې انتظار وکړ او ټاکل سوی چې کاندید وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي سي. ولسي جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو په اړه تحقیق پیلوي. غواړو چې په دې اړه ستاسو نظرونه واورو. پروګرام ته زنګ را ووهي، اس ام اس را ولیکئ او یا هم د فیسبوک پر پاڼه خپل نظرونه ولیکئ.
بریم به شنونده ها از طریق تلفن شنونده اول را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. 0700-822-755 و 0799-203-540 شنونده های ما فعلا فکر میکنم
بل تلفن رو قطع
شد، اما پیام های زیاد داریم و شنونده ها میتونن بر ما پیام بفرستن. چنانچه قربان حسنی از ولایت دایکندی نوشته کرده که به نظر من تقسیم بندی وزیرا بر اساس ولایات مغایر با اصول شایسته سالاری و کاردانی است. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که کابینه مسلکی و مسئولیت پذیر و کارا آرمان مردم افغانستان است. و فرید احمد از بدخشان نوشته کرده که وزرای دو طبیعته قابل باور ملت افغانستان نیست.
بله، رحمان الله اندر په خپل سیمس کې لیکلي، ولسی جرګه باید هغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې مسلکي وي او افغان وي، د نورو ډلو ته په ټپلو سره تړلي نه وي.
بریم په شنو د خاص رښتې په بفرمایئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب، متاسفانه تماس از شنو ده ما قطع شد. شنو ده بعدی بفرمایئ صاحب.
بله مهرباني وکي.
السلام علیکم فرماز صاحب، خیلی
خوبه. من نشوندای و سلام علیکم. السلام مهرباني وکي د پروگرام د موضوع په اړه خپل نظر اتر وایست.
ان زمان اخیری خبره کوم.
مهرباني
صاحب. مهرباني
دا نظر نه چې کابینه ټول خپل نظر باندې ټاکلې خب څنګه کابینه او ماجولې دې درا ورکي.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل. سو بل اوریدونکو هم لګ په لاین کې دی، دته به هم ورسو.
مهرباني صاحب فرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم ورحمت
الله. سلام صاحب، مهرباني.
مولی ولا خالص هستم.
بفرمایئ آقای سعادت.
برنامه لنس؟
بله بله، برنامه مستقیم است.
در مورد کاندید وزیراتون بگیم که کاندید وزیرایی که انتخاب شدن فرمثال اکثریت اینها نه اینکه به نفع مردم باشه، بلکه اکثریتش به نظر ما به ضرر مردم است، چون که در اکثر ولایت ها سمیه دادار شده اکثر مردم به خاطر ازمی خواهان ایوانه می خواهند که اینها بر پوست وزارت باشه. فرمثال ولایت پران بر از این خواه کنم سمیه داده نشده، چون که اگر
آقای سعادت، ما یک سوال با معذرت عرف شما را قطع کردم. یک سوال از شما ما دارم. ببینین، هر ولایت افغانستان از خود سهمیه در ولسی جرگه افغانستان داره و هر وکیل در اونجا نمایندگی از ولایت خود میکنن. فکر میکنین کابینه هم باید چنین باشه؟ 34 ولایت در افغانستان است، هر ولایت باید یک وزیر داشته باشه و نقش برجسته و در کابینه اونا البته نقش برجسته اونا داشته باشن. ای آیا همی درست خواهد بود؟ چون در افغانستان 25 وزارتخانه است.
گفت من این نظر شخصی من است، البته چیزی که تقاضای مردم است و ما در بین مردم است ما او را براتون میگویم.
بخواستی
که پر امریتون ندارم. فرض مثال کسایی که در کاپیسا و در پروان و در پنشیر کمپون کردن 90 درصد آرا را از کاپیسا و پروان گرفتن، ولی کدام سمیه و یکی کدام مدارت بر اینها دادن شده. اینها بسیار خشمگین شدید، حتی از این که کانت وزیرهایی که اینها برنده شدید اکسا این را پاره کردن و گفتن که ما هرگز نمیخواهیم این حکومت و هرگز نمیخواهیم این حکومت وحدت ملی را، بلکه حکومت وحدت ملی نیست، این اختلاف و تشنج را باید میجاد کرد و این سیستم. ولی به نظر من این قسم بهتر میبیند که از هر
بله سر
تلفن یک چقدر تاسو
متاسفانه تماس از اینو قطع شد. امروز سوال کم مشکل هم در لاین های تلفن است.
تاسو مرمیج تکنیکی ستون دستا زکزیار تلفن نقطع کیجی تکنیکی هم کاری شرکه بیچه بل اوریدون که هم پلاین کرده ده تبور سو بله میره بانیو که آزادی راژیو ده مایکروفون ستاسو پروگرام
میره بانی سب
بله محترم جاوید نیمی سب تا دو سلامون رو بندکم او محترم سالیه سبتاد سلامون رو بندکم در آزادی راژیو طول کارکون که اوریدون که ستاسو طول اوریدون که سلامون رو بندکم پشتونیم
میره بانی پشتون سب
محترم جاوید نیمی سب اول خوب مول باید مخی ده دیش کابینه یلان سی و مخی ده دیش ده کابینه پا کار پیلوی که باید مول نا امید نوسا نا امیدی چه ده گناه ده پا اسلام که خود ده دی بود از مول دولتی عراکین و ده تیرو سابیه سوادی قصخه چسرهی ورطه گوری یعنی ده کابینه اوز پا ده دو دو چه مول سرما بین تقسیم ده یعنی ملت ده گله لری چه ده کابینه خو یلان سو شاید پا ده کابینه که بازی مسلکی نوی یعنی ده دو چه مول سرما بین انتخاب سوی خلقی او ملت دانگی دا گلم لري چې پداش پز میاش کی یو سلور میسه پر انتخابات باندې جنجالو چې ملت یو لوی په لوی سنځ کې چولې وو د درې میاش تقریبا درې نیم میاش یا سلور دي پر دې کابینه باندې جنجالو چې دوی شانه زنی سره کولې جنشنی سره والی نو اوس ملت د څه دغه لري ملت په دې فکر کې چې دا کابینه خو به یلان شي یا وزیران به ورته شي دا خلک دې پر مویران باندې چنی سره وي پر مدیران باندې جلا چنی سره وي پر دا پرواړي باندې بجلا چنی سروي یو وی دال الهات ما دی یو وی دال دال الهات ما خدای دی وکي چې دا سنسي خدای دی وکي دا کابینه وسکه کابینه یو خدای دی وکي ان شاء الله تعالی اوس خلګو امیدوار دي خلګي استقبال دي نه کوي چې د بوران افغانستان راوته خدای دی وکي دا کابینه مسلکی کابینه یو خدای چې ملت ته خدمت وکي
ډیره مننه تاسو نظر ووریدل سو د کمل عبدالی په نامه اوریدون کې لکندهار په خپل سمس کې لیکلي دي چې ولسی جرګه باید هغه کسانو ته رای ورنکړي چې دوا تابعیتونه لري ځکه چې د پوینه د کسان افغانستان ته ډیر وفادار انوي.
بله رضا کریمی از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که کابینه اعلان شده تحت شعای اختلاف های سمتی و قومی گفتن قرار داره. عبدالقیوم از ولایت پروان نوشته که خوب شد که کابینه اعلان شد، خدا کنه برای مردم افغانستان خدمت کنن.
بله اوریدون که دی پلین که دته باور سو بله میره بانیم که آزادی رادیو دا مایکروفون ستاسو پروگرام
مهربانی سید.
بله سلام علیکم تاسو ته سلام او اوریدو سلام نو غنی کوم.
وعلیکم السلام مهربانی.
زه ده هلمن ولایت ته کډی کډه ولسوالۍ ته وو ولکه چې خو ده په ولسوالۍ کې ما دا ول خو د ار ولایت څخه یو یو وزیر پټاکه شي.
ولید دې تاسو ولې غوښتنه لرئ چې در ولایت څخه یو وزیر باید وي؟
ما خبره مت پیږي
مال ولی هر ولایت باید په کابینه کې وزیر ولري. آیا څه تضمین ست هغه کسان چې د ولایتونو څخه ټاکل کیږي هغه به خامخا هغه ولایت ته خدمت کوي؟
نه هغه ولایت خو به خدمت کوي، خو داسې خبره ده چې دی باید دا ټول برای هغه قومي سلسله او هغه ټولې چې دی برای د منځه ځي بس خدمت کوي چې افغانستان انشاءالله
ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل سو اوریدونکي وو له هلمند. بل اوریدونکي هم لکه چې پلان کې دی ته به هم ورسو وروسته بیا د اوریدونکو سیمیسونه ولولو.
مهرباني سه بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. متاسفانه تماس د شنو وقت شد.
الله مرجع ولسوالی څخه سید احمد لیکلی دی چې نوې کابینه کچيري ټاکل کیږي په لومړي ګام کې باید سولې تکار وکړي او د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
بله شماره دیگر از شنونده های ما هم در مورد اعلان کابینه نوشتن و یک شنونده ما به نام عبدالله گفته که باید کابینه افغانستان مسلکی باشه و به آرمان های مردم افغانستان پاسخ بده.
بله اوریدون که پلین که دیده تا باورسو
بله 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 بله
بله بله بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی و که استاسو تلفن رخصه ویده
د ننګرهار نه عادل خبر
مهرباني وکړه عادل صاحب
او له سلامات وړاندې کوم د کابینې پرته مې زما نظرداري چې یو د کابینې بيسي د سیولې کابینې د شېل د افغانستان خلکو سره بلد ده او نه د افغانستان خلکو د دې سره بلد دي. اکثر یې نه چیرې نه او هغه چې بهراني افغانستان کې څه فکر کوم د دې چلې ډېره مشهوره خبره ده. دا مدار چې یو مطلب شوی چې دا د پتی سر دی او منډ سره ور دی اوسره به کې خلک را وتل چې په هغې پسې نړیوال پولیس یعنې هڅې کوي په انټرنټ باندې عکسونه راځي دا بل دریمه دا کې نه ډاکټر صاحب اشرف غني منامه ته دی او ډاکټر عبدالله دا یو تحمیلي کس نه د غرګانو ده او لکه څنګه انتخابات تحمیلي او دا کبیره تحمیلي ده
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو اورېدونکي وو له نګرهاره بل اورېدونکي هم لکه چې په لاین کې د تخنیکي همکاري اشاره کوي بلې اورېدونکي راخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي است برنامه میکروفون شما تنها تماس از اینا قطع شد شنونده ما به نام قاری عبدالکبیر غیوری از ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان نوشته کرده که در کابینه فعلی عدالت در نظر گرفتن نشدن نمی فهمم که هدفشان از ای پیام چی بوده خالد همچنان از کابل نوشته کرده که باید وکلا در ولسی جرگه افغانستان به دقت با وزرای پیشنهادی و اعضای کابینه رای بتن
بله سمی اوله حلیمی تندر لپکتیا لیکلی دی چی که چیر نوی کابینه تکل کیری پا اول گام که باید پا معرف که دیداری فساد مخنیوای وکلی زکه چی پا دی برخی که دیده پاینا ستونزی زیادی دی او رحمان شریف الله رحمانی اندړ لیکل دي چې د ولسی جرګې غوړه ته په کار ده چې مسلکی کسانو ته د باور رای ورکړي البته د مقصد کابینه ده
بله بریم حالا به شنونده ها از طریق تلفن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم السلام مهربانی وکړه و علیکم السلام مهربانی
کرایی اصول پتیوی مفتی تو خدای قرآن وی کرایی اصول زمین دیگی روانی مرمون که نظر نکره لگی
بله دیر منه نستاس نظر واوری دل ساوری دون که و چی رغ دیر صفان و خوبی هم دوم را پوسو چی انتخاد در لود بله اوری دون که هم پلان کده بله میره بانی و که آزادی راڈیو در مایکروفون ستاس پروگرام
بفرمایید سلام سلام بفرمایید
سلام علیکم رادیو آزادی کارکنان شنونده و محترم همین که بعض مردم میخوان که در افغانستان وزیرستان درست شود
بله سید
این نظر بلکه نظر همسایه ها نظر همسایه ها است مردم باید نظر افغانستان اینجا فرمیش بکنم
بله سید
همچنان این که وزیرای ما کابی نباشن فرق ندارد و اخلاص داشته باشن به مردم و اینهایی هم که حق مردم ها میخورن و از دوزی اونها میترسن اینا شادل نیستن اینا همون خیلاتی های مردم امریکا که من و افغانستان از این نظم مردم به چلان را میخورن اونها ناشکور هستن اونهایی که دو تانیه دارن از زندگی خود دارایی دارن و این هست که حق مردم به چلان و مظلوم نخورن و مردم از دو
طبیعت
بودن
این
آن احراس
نداشته باشن
بله سلام
علیکم
پیدنگی ضرورت لوگر دیر من استاسفه صدیق الله پنام آوریدون که لحلمن دا ناوی ولسوالی سخه پخپلی سمیس که لیکلی دی چه دا افغانان و یه ورمن داده چه دا کابینه وزیران مسلکی وی او دا هواد تابعی وی یعنی قوانین مراعت که بل آوریدون که دا عزت الله عظیمی پنام لکنده هر لیکلی دی چه نوی کابینه باید طول افغانستان تا پیوسترگ وگوری ندا چه دا ولایتونو یا هم دستی مترمند توپیر وکلی
بله همین چیز است که تعداد زیاد از شنونده ها گویا یا در بعض مناطق افغانستان خیلی مطرح شده که هر ولایت باید مثلا اگر انتقاد از اعضای ولسی جرگه افغانستان بود که به حوزه غرب کمتر توجه شده و به
یک حوزه دیگر بله
این کابینه متشکل از افراد متخصص است نه بر اساس از این که از سمت باشه و یا قوم باشه و یا نژاده که بدون شک رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله رویش البته خیلی ها بعد از وقت زیاد تمرکز کرده و این افراد را معرفی کرده
بله زیاد اوریدون که بتینگار که چه نوی کابینه چه تاکل کیج دوی باید په اخلاص سره خدمت وکي دوی دیتنه ګوري چې دا کسان د کوم ولایتونو دي یا د کوم قوم یا په چا پوری اړه لري مثلا فضل رحمان اسحاق له هلمند څخه دغه شبه اسمس را وسته و دلی کړی چې دغه وزیران چې کدای سي ولسی جرګه د باور رائے ورکي باید ولسته صادقانه خدمت وکړي
بریم به شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما تماس از اینا قطع شده و شنونده بعدی بفرمایید صاحب
بله میربانی
بفرمایید صاحب آواز طفلا هم میاید
بله.
متاسفانه نمیتونیم تلفن شما رو بگیریم لطفا از شنونده ها خواهش میکنیم زمانی که بر ما زنگ میزنن تماس میگیرن در جای باشن که آرام باشه و از رادیو هم فاصله داشته باشن تا ما و شنونده ها آواز از اونا را با کیفیت خوبتر داشته باشیم بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بله
مهربانی
مهربانی وکي ستاسو تلفن رخصه وایده
بله سلام علیکم عبدالرحمن کندهار ولایت.
میره ونی وک عبدالرحمن ورور.
من نظر دا و گران سروان صاحب که چیز دا کابینا اعلان دل اینو دا مخی ولایت و قوم و دای ولی پنی ترل کیدنه و ستول خلق دا دیم مجبوره جی چی ایو خبر وای خبر خبره کی چیز ما دا کوم دا نسی از ما دا ولایت دا نسته په داسې حال کې چې پنځه ویشت ورځې هغه بیا او څلور دېرش ولایتونه دي نو دا مخکې ولې اعلانېدلې دا د مخکې څخه دا د اتفاقي یو جال وغوړول شو چې خلک څنګه سره د اتفاق وکړي.
بل ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکي لیکلي په سیاست کې یو اصل دا دی چې تر نه حکومت فاسد حکومت او غوره دی. اوس به دغه کاندید وزیران پرېږدو چې څنګه خدمت وړاندې کولی سي ولس ته د ولنکي نظر و.
جمعه خان متوکل از ولایت بدخشان نوشته کرده که کابینه باید مسلکی باشه و ولو که گفتن تمام اونا از یک قوم باشن و از هر منطقه افغانستان فرق نمیکنه برای اینکه تمام مردم افغانستان با هم برادر هستند. مولاداد رحمانی هم از بدخشان پیام فرستاده و گفته که حکومت نمیتونه از هر ولایت یک وزیر انتخاب کنه و این باعث کثرت وزارتخانه ها میشه. نور آقا از لوگر نوشته کرده که آقای غنی سه ماه به دنبال اشخاص مسلکی مجرب بود اما با باور از اینا رئیس جمهور رئیس اجرایه وقت خود را تلف کردن.
او شکر لهلمند بیا لیکلی دی چی د کابینه پر جوړیدو زیات وخت تیر سوخله دی وکړي چی د کاندید وزیرانو لاسونه د ملت په وینو سره نوی دا او د اوریدونکو نظر. بل اوریدونکو په لاین کې د ټلیفون برا واخلو. بل میره بنو کې ازادي رادیو ده
بفرمایئ سپ.
بل خبري وکي تاسو ټلیفون رخصه ولې میره بنی
میره بنی سپ.
بس د افغانستان ټول خلکو ته د کرزي صاحب د شاهي نظام د چپکېدو مبارکي وایم. پلار بیا مړ شو، زوی به پیا ناستو چې ادیا بیا مړ شول، مسی به پیا ناسته وله او دی دونه ډارېدو چې یو دوی ایسته کړو مجبوره و چې هغو زوی بیا ټاکو. افرین په ډاکتر صاحب اشرف غني چې دغه چې خلک یې رامخته کړو او هیچا نه ډارېږي او نه دغه کې او کرزی صاحب چې به کله جه حاجي رهبرانو په مخکې
ډېره مننه
اشرف غني د رایخه کابینه ټاکلي.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدلستو. بل اورېدونکی هم په لاین کې د زیات انتظار کړی د ته باور سو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام د کابینې په اړه خبرې کوو.
بفرمایئ سر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عبدالرزاق فضلی د کندهار ولایت استاد سره په تماس کې یم. غوښتنه مې هم ده از ګران ځوان صاحب چې دا کومه کابینه چې وټاکل شوه دا لکه د تیر انتخاباتو په تیر باندې په دې کې مداخله جانکیری وکړل او کیا او چې چیرې هغه دغه مداخله نه یې کړې نو ډاکټر صاحب عبدالله بیا دغه مطبوعات دا خبره په وجه باندې کول چې د خارجانو یا د نورو خلکو هم تلوسه ده چې کابینه وټاکل شي.
کاشکې د حکومت یو چارواکی هم دلته پروګرام کې راسره وای چې تاسو پښتنو ته ځوابونه وایئ. بله.
آیا دا کسانو د کم کسان چې اوس ټاکل شوی دي په دیو کې داسې کسان شته چې د افغانستان د دغه حالت سره همشهري کوي او که د خارج سره راغلي خلک دي که خلک دي د افغانستان په ستونزو ستورو بلد نه دي دا دې مهرباني وکړي دلته دې ولاړ شي دغه دې هغه ستورو خلکو ته دغه وظیفه ور په غاړه کړي چې هغه د دې خلکو د اوښکې د دې مظلوم ولس ته ورتاکي.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. ما مخکې یادونه وکړه چې کاشکې د افغان حکومت کوم مقام یا ویان هم په دې پروګرام کې راسره وای چې ستاسو زیاتو پښتنو ته ځوابونه ویل ځکه چې زیاتې پښتنې دوی ته راجع کیږي.
بله. شماره از شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سی میخواد پیام های دادم فرستادن. قاری نقیب الله از بدخشان نوشته کرده که باید شمار از مجاهدین هم به حکومت سهم داده شوند. خیال استانکزای از پلخمری گفته کسانی که کابینه را خراب میگن خودشان به فساد آلوده هستند و خود را عضو کابینه حساب نمی کنند. و یک شنونده دیگه ما البته اینا موضوع متفاوت را مطرح کردند.
بله. د څو نور اوریدون کوی سمیسونه هم راغلی دی چې یو څو به دلته رواخلو. د مسعود په نام اوریدون کې لزابل څخه البته د شاجو ولسوالی څخه یو اسمس بیا راوسته و د لیکلی دی چې یو ځل خود کابینه د جوړیدو لکبل ځان خلک ستړي کړي و اوس بیا د ولایتونو پر سهم باندې لانجی روان دي. د دغه ستونزې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او لال محمد لورزګان څخه لیکري دي چې کابینه شته خو د جنایتکارو مجاهدینو ونده باید پکې نه وي. البته دا د اوریدونکو خپل نظر او د سمس او ورته ملوستي.
نورزایی هم از ولسوالی بکوای ولایت فران اشته کرده که تشکیل کابینه و معرفی شه به تمام افغانها تبریک میگویم. بریم به شنونده ها سریق تلفن میربانی سپ رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
میربانی کنین سپ.
سعید از خپل نظر او خبری لارم اخو که خیر میس مخامخ منگه تلفن که رخ کهیس تلفن قطع نیسی.
نه تلفن رخصه بوده بس استاس و خبری اوریدون که اوری میربانی.
او بله سعید برز سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی و همچنان صالح محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی هستم.
بفرمایید نیازی سر مهربانی نیازی سر
تشکر. البته تفسیر کوتاه که میگویم و یک ضرب المثل است که میگوی از ماست که بر ماست. البته مشکل در نظام و حکومت ماست که همه مشکلات را تولید میکند. یک رهنه بستن میشود فورا چندین رهنه دیگر باز میشود. اگر از روز اول انتخابات گرفته تا به اعلان نتایج وضعیت به چی شکل سپاری شد و از اعلان حکومت نو گرفته تا به معرفی کاندید وزیران و تا به امروز به چی شکل میگذرد، همین کشتی شکسته در گرداب قرار دارد. ببینید معرفی وزیران این فرق نمی کند که از یک ولایت، از یک سمت، از یک جهت، از یک قوم باشد یا نباشد. ولی که اگر 25 وزیر اگر از ولایت دایکندی باشد ولی تخصص داشته باشد، صادق باشد و تندرست باشد برای کشور کار کند، و از بدخشان و از نورستان هم 25 وزیر برای کشور البته قاطع باشد کار کند برای منافع ملی، برای مردم رنجیده افغانستان. این کدام فرقی باقی ندارد که از کدام قوم از کدام جهت باشد. آن چیزی که البته پیشتر قابل اهمیت است همون تخصص کانید وزیران است، همون کارا کارشان بودنشان است، کار به اهل سپردن است. ولی متاسفانه بازم ما گفتن طول کشید اعلان معرفی کاندید وزیران طول کشید که ما اشخاص افراد مسلکی و کارا و تخصص را ما با همی کرسی ها چی میکنیم جای بجای میکنیم. ولی متاسفانه ما اشخاص افرادی بودن که در دوره های قبلی به یک نحی به یک نحی با حکومت ها کار کردن ولی کدام نتایج دستاوردی البته قوی منظمی نداشتن. و بر صورت البته بنی برادرها بنی کسانانی که میگن که فلان ولایت است فلان ولایت نیست، این البته جای تعصب است که خودش رقم زدن دامه زدن به اقوام تعصبات لسانی نژادی و سمتی و سیاسی و البته این چیزها میباشد. همین کسانانی باشند که ولی از هر جهتی که باشند منطقه مهم است که برای کشور کار کنند و کشتی.
بله صاحب
اوریدونکو کی ټلیفوني تماس لکه چې قطع سو د محمد نادر په نامه بل اوریدونکو کی د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي دغه کابینه چې اوس یې لا خپل کار پیل کړی نه دی خو د درغلیو اوازې راورسېدې. البته د اوریدونکو کی اشاره د افغانستان د کرنې وزارت د کاندید محمد یعقوب حیدری په اړه ده چې د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دي. البته د راپورونو پر اساس
بله ماتیولا همدرد از ولایت لوګر نوشته کړه که کابینه به نظرشان تخصصی نیست و همچنان گفتن که اردو دکتر صاحبا به نفع خود کار کردن. شنونده دیگه ما حسیب الله حسام از پنشیر نوشته کرده که در این کابینه از اهل تخصص و مجاهدین همچنان چیز دیده نمیشه.
بله بل اوریدون که حاجی شمس الحق لهلمند لیکلی دی چی اسماعیل خان تا باید په نوی کابینه که زای ورکول سیده ده خبره چی نموری ش خدمتگار او ش مجاهد ده.
بریم به شنونده ها از طریق تلفن و میتونیم یکی دو تماس رو بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
بله مهربانی
رادیو آزادی.
بله بله سب
سلام علیکم.
سلام سب مهربانی
مهربانی اوکی
و خالق چی وایی چی پدی که بنا که زمان ولیت و دیران نشتا پتیر کردی سب دورا که دیر نسو کربو هکی دیگه پتیر وزیدو من داسی وایی چی کار باید احلی کار توس پرلشی ولیت پسی ولیت مننه.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو بل اوریدونکو هم پلان کې دیده ته به هم ور سوچ دی په دې برخه کې څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
سلام علیکم امان الله خبرې کوم د هلمند څخه.
مهرباني وکړئ امان الله ورور
د روزان په دې موضوع په برابر باندې سیندم نږدې مجاهدین مشران وایي چې موږ ته ونده نه راکړي موږ جهاد کړی څنګه کړی. زه وایم ورور چې جهاد کړی د الله رضا لپاره کړی اجر باید الله ته وغوښتل شي نه د ملت څخه.
د دې د خبرو څخه معلومیږي چې دوی جهاد کړی دی ملت څخه بدله غواړي دې نه خلکو ته خدمت کړی دی نه جهاد الله درزا پار کړی نو دې خلکو ته شته چې نه ځای ورکړي او نه ځای ورکړي دا چې د ځلو خلکو ته
ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل سو د کابینې په اړه بل اوریدونکي هم لکه چې په لاین کې دی دته به هم ورسو مې ربني وکي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
په فرمایسه
سلامونه احترام تاسو اوریدونکو ته باندې کوم مننه د دقیقې مقابل خرابه فالینا خدا مخالفین غیر مجاہدین غم لگی حادرم لگی یا نداری مثال مجاہدین نہیں یعنی مجاہدین دولت مخالف تھی یا مثال دولت ملا سوری
بله د روحانی په نامه اوریدونکو په خپل سمس کې لیکلي دي چې د کابینې پر جوړېدو دومره زیات وخت واوښت د افغانستان جوړېدل به څومره وخت ونیسي د څمکني ولسوالۍ څخه د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي چې په اوسنۍ معرفي سوې کابینه کې د پکتیا یو کاندید هم نسته دی وایي چې په دې مسله زه ډېر خفه سوم زیات نور اوریدونکو هم اسمسونه لیکلي دي چې متاسفانه ځینې ډېر اوږده دي یا ځینې هم نه لوستل کېږي بله فون کې ستونزه سته یا هم ګډوډ مشته راځي خو دوی کوشش وکړي بیا بیا د اسمسونه راوستي وي یو څو نور به زما همکار تاسو ولولي
بله امین الله سروری از ولایت دایکندی گفته که کاندید وزیران که رئیس جمهور و رئیس اجرایه به پارلمان معرفی کردند گفتن امیدوار هستند که وکلای مردم انتخاب دقیق بکنن و جای امیدواری است و یک شنونده دیگه ما نوشته کردن که نام خود را ذکر نکردن نوشتن که اعلان شدن کابینه خودش یک دستاورد است و در اخیر پیام خود نوشته کردن زنده باد افغانستان
بله او اوسنی پروگرام دا پروگرام اول برخه دلته پای ترسیجی افغانستان که د سحر 9 بجې کېدون کې دي اوسم خبرونه